دوه بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفیم او د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د خبرونې په سر کې دا وری چې د افغانستان د دفاع وزیر وایي د نړیوالو ځواکونو تر څنګ تر یو کاله به ډیر شمیر افغان ځواکونه هم وروزل شي او د نړیوالو مرستو ته لا هم اړتیا شته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوري فایبر مخابراتي شبکه پرانستل شوه. په روانه خبرونه کې نور مطالب هم لرو. البته د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، خو لومړی خبرونه د افغانستان خبرونه به په سر کې وو.
د ارګ په مانی کې منابع وایي چې ولسمشر کرزی به ډیر ژر نوی کابینه اعلان کړي. د سولې ملي جرګه وایي چې په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره سیاسي حلو ځلو ته ضرورت دی. په سرپل ولایت کې 40 کیلومتره سړک جوړ او ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. او په بهرنیو خبرونو کې به مو د نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. لمونږ سره اوسئ. پورا خبرونه واوري. د جمهوریت ریاست په مانای کې منابع وایي چې ولسمشر کرزی به په راتلونکو دوه ورځو کې خپل نوی کابینه ولسی جرګې ته د باور د رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال حامد علمی ازادي رادیو ته وویل چې حامد کرزی د کابینې په جوړولو کې له مختلفو اشخاصو سره سلا مشوره کړي او د کابینې په جوړولو کې مسلک او ملي مشارکت په پام کې نیولای دی. ملي شورا هم اعلان کړی چې د دې شورا د غړو رخصتۍ شاته شوی تر څو نوی وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د سولې د ملي جرګې لخوانن په کابل کې یو غونډه جوړه شوې و تر څو په دې هیواد کې د سولې دروستو لارې چارې ولټول شي. د دې جرګې مشر بختر امینزی وویل چې په افغانستان کې سوله یوازې د بهرنیو ځواکونو په زیاتولو سره نشي راتلی، بلکې د ده په خبره د دې کار لپاره د ضرورت دی چې نړیواله ټولنه له افغانانو سره ګډې هڅې وکړي. د جرګې ګډونوالو څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې دروستو لپاره ښه لاره دا ده چې افغان دولت یوه جرګه جوړه کړي او په کې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د یو ښه میکانیزم پر رامنځته کولو خبرې وشي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي کایایده هم په دې غونډه کې وویل چې په دې هیواد کې د سولې دروستو لپاره باید د پوځي هڅو پر ځای سیاسي هلې ځلې زیاتې شي. د افغانستان د پخوانی پوز او پولیسو لزګونه تنه افسران چې د ډي ډي آر له پروګرام سره یو ځای شوي د کابل ښاروالۍ د هغه اقدام په وړاندې نن د اعتراض په توګه لاریون وکړ چې د دارالامان د قصر تر شازمه کې د ملي شورا غړو ته ویشي. دوی ویل چې له ډي ډي آر شو افسرانو سره ژمنه شوی و چې د پډولې دخته به په دوی ویشل کیږي، خو اوس په پام کې ده چې د ازمه د ملي شورا غړو ته وویشل شي. لاریون کوونکو له ملي شورا څخه وغوښتل چې د دې ستونزې په حل کې اقدام وکړي. د کابل ښاروالۍ او ملي شورا لا تر اوسه د دغو کسانو د اعتراض په اړه څه نه دی ویلي. د سرپل ولایت په سوزمقله ولسوالۍ کې نن 40 کیلومتره سړک جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د سرپل د والی مرستیال قمر الدین شکیب ازادي رادیو ته ویل چې دا سړک په تیرو څو میاشتو کې د سویډن په 1,000,000 ډالر مالی مرسته جوړ شوی دی. ویل شوی چې دا سړک د سرپل ولایت څلور ولسوالۍ د دې ولایت له مرکز سره نښلوي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.15 پوله، یوه اروپایي یورو 1.50 پوله، یو سټرلینګ پاوند 9.40 پوله، یو سعودي ریال 12.50 پوله، زر ایرانی تومان 8.60 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1580 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه له نوریاس نوریس خبرې.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې متحده ایالات کلونه کېږي چې د اوسامه بن لادن د اوسېدو د ځای په باب ښه معلومات نه لري. ګیټس دا خبره په یوې مرکه کې وکړې چې نن وروسته د امریکا په یو تلویزیون کې خپرېږي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی هغه وروستي راپورونه تاییدوي چې وایي بن لادن په وروستیو کې په افغانستان کې لیدل شوی، وویل یا رسنیو له تېرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د نتایج شوو راپورونو پر اساس د بن لادن د لیدل کېدو یادونه کړې وه. باور کېږي چې د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې چیرې پټ وي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن روسیې ته ولاړ. تمه ده چې نوموړی به په دې سفر کې له موسکو څخه وغواړي چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه کار واخلي چې له خاورې څخه یې د هند پر ضد د تروریستي حملو مخه ونیسي. سنگ د جمعې په ورځ روسي خبرالانو ته وویل چې پاکستان باید درک کړي چې له تروریزم څخه د دولتي سیاست د وسیلې په توګه کار اخیستل له هند سره د ګاونډیتوب د ښو اړیکو له درلودو سره اړخ نه لګوي. د نوموړي دا څرګندونې د هند پر ممبئي ښار د تېر کال خونړیو حملو ته اشاره وه چې تر یو حده د پاکستان حکومت ملاتړ کړی و، خو اسلام آباد په دې حمله کې له لاس لرلو انکار کړی. سنگ وویل دی له پاکستان سره د اقتصادي او تخنیکي اړیکو د پراخوالي امکانات ویني، خو په دې شرط چې که دا هېواد د تروریزم مسلې ته هم ځواب ووایي. سنگ به د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف او د دې هېواد له صدراعظم ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. نوموړی موسکو ته وروسته له هغه سفر کوي چې تېره اونۍ یې په واشنګټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. هند له روسیې سره تاریخي اړیکې لري، خو له امریکا سره هم د هند دوستانه اړیکې په وروستیو کې مخ په پراخېدو دي. په ایران کې د بهرنیو مطبوعاتو ادارې د دسمبر له 8 نیټې نیولې تر 9 پورې د هغو بهرنیو خبریالانو او کسانو د کار د جواز لغوه کړی چې په تهران کې فعالیت کوي. د غرض له تېرې ورځې راهیسې انټرنیټ او د یو شمېر موبایل ټلیفونونو شبکه هم قطع شوې ده. دا ګام د هغو مظاهرو له پیل کېدو څو ورځې دمخه اخیستل شوی چې د حکومت د مخالفو ګوندونو لخوا پلان شوي دي. د مظاهرو لپاره ټاکل شوی د دسمبر 8 نیټه په ایران کې د محصلانو له ورځې سره چې د 1953 کال له کودتا وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د محصلانو د وژنې په مناسبت لمانځل کېږي برابره ده. د بې سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی ویلي دي چې په ایران کې ژورنالستان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف د پرم په ختیځ ښار کې د نایټ کلب یا د شپې د کلوب د خاوندانو لپاره د سخت سزا غوښتنه وکړه. په دغه روسی نایټ کلب کې د وړمې شپې د اور لګېدو له امله 106 تنه مړه شول. میدویدف وویل مسؤول کسان باید د قانون پر اساس سخت سزا وویني. هغه زیاته کړه چې د دې نایټ کلب خاوند ته د اور وژنې یا اطفایي کارکوونکو بیا بیا خبرداری ورکړی و چې کلب یې خوندي نه دی. په پیښه کې پر وژل شوو کسانو سربیره 104 تنه نور ژوبل شول، او د یو نوي خبر له مخې د پیښې په ارتباط 15 تنه نیول شوي دي. تمه ده چې د عراق د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمي به نن د راتلونکو مهمو انتخاباتو لپاره د جوړ شوي قانون د لاسلیک کولو او یا ویټو کولو په اړه پریکړه وکړي. راپورونه وایي سنی مذهبه هاشمي کیدای شي چې د انتخاباتو قانون د دوهم ځل لپاره هم ویټو کړي. د عراق د راتلونکو انتخاباتو قانون دغه هیواد د شیعو، سنیانو او کردانو او نورو قومي ډلو ترمنځ د پارلمان د څوکیو د ویش له امله د جمهوري ریاست د مرستیال طارق الهاشمي لخوا یو ځل ویټو شوی دی. د یونان په پایتخت آتن کې پرون د بلوا ضد پولیسو سره له اخوډه وروسته شاوخوا سل ځوانان نیول شوي دي. د خلکو او پولیسو ترمنځ دا شخړه په داسې حال کې شوې چې په یونان کې د پولیسو لخوا د یو تنکي ځوان د ویشتلو لومړۍ کلیزې ته څو ورځې پاتې دي. دغې وژنې په یونان کې پراخې بلواوې چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود راپارولې دي. د تېر کال د بلواو په شان د احتمالي پیښو د مخنیوي په هدف په آتن کې شاوخوا 10,000 پولیس ځای په ځای شوي دي. د فلیپین ولسمشر د دغه هیواد په جنوبي ولایت کې د انتخاباتو د ډلیزې وژنې له پیښې وروسته چې 50 تنه پکې ووژل شول پوځي قانون نافذ کړی دی. د دغه قانون له مخې پوځ کولی شي د محکمې له امر پرته د خلکو د نیولو لپاره عملیات ترسره کړي. په فلیپین کې له تیرو 10 کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې مارشال لا یا پوځي قانون وضع کیږي. د بشري حقونو سازمانونو او د حکومت مخالفو ګوندونو د فلیپین د ولسمشر پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي چې نوموړي د ستونزې د حل په وړاندې له اړتیا زیات عکس العمل ښودلی او کولی شول چې د پولیسو له لارې دا ستونزه حل کړي. خو د ولسمشر ګولریا آریو پلویان بیا وایي چې په ماګوندنیا ولایت کې د پوځي قانون نافذول دغلته د یوې غښتلې یاغي ډلې د ځپلو لپاره چې له اوږدې مودې راهیسې د دغې سیمې واک په لاس کې لري ضروري ده. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د نړیوالو ځواکونو ترڅنګ تر یو کال به ډیر شمیر افغان ځواکونه هم وروزل شي. د خبرونې په سر کې په همدې موضوع مفصل معلومات اورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوري فایبر مخابراتي شبکه نن پرانیسته شوه. په هرات کې د هغو کسانو د پیژندنې او قانون ته د سپارلو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی دی چې په درغلیو او اداري فساد کې لاس لري، خو خلک په دې کمیسیون بې اعتباره دي. د خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی او وردګو څخه د امنیت په ارتباط ریپورتونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري چې د ایچ آی وی ایډز په اړه معلوماتو ته ځانګړی شوی دی. له هغه ورځی چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلان شوه، د افغانستان امنیتي چارواکو د خپلو پوځیانو د روزنې لپاره مټي راونغښتي چې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه مهار او خلک یې له بریدونو خوندي کړي. د افغانستان جګړه د ولسمشر باراک اوباما د نوي پلان د کامیابۍ ضمانت کوي، خو دغه کامیابۍ په دې پورې هم تړلې ده چې په خپل افغان ځواکونه وروزل شي، سمبال شي، څو د مسولیت په اخیستلو سره وکړي شي چې د افغانستان دفاع وکړي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک له اسوسییټډ پریس آژانس سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونه کړې چې سالی محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
مننه فریده جانې. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک پرون له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل د دفاع وزارت د افغانستان د ملي اردو د اووم قلو اردو چې درې لواوي لري یوه لوا ګمارلې ده. 215 نمبر میوان قلو اردو د هلمند په مرکز لشکرګا کې ځای پر ځای سوی. په دې ولایت کې به د امریکا د 150 تازه دمو پوځیانو ډیره برخه دراسي. د بریتانیا د دفاع وزیر ګوردن براون ویلي دی چې افغانستان ته به د بریتانیا د نوي لوا 1500 اضافي پوځیان ولېږل سي چې په هلمند کې د نورو بریتانوي ځواکونو مرسته وکړي. شغلی ورداګ وویل د افغان ځواکونو څلور څلوېشت ټوله په جنوب او ختیځ کې پر پخوانیو لیواګانو اضافه سوي. دغه راز د افغان ځواکونو د کومانډو یو لوا چې په جنوري میاشت کې عسکر فارغ سوي په هلمند کې د قواوو مشري کوي. په عین حال کې په دې ولایت کې د زورو پلي سمندري ځواکونو او 1500 افغان عسکرو لخوا پراخ پوځي عملیات پیل سوي. جنرال عبدالرحیم وردګ اسوسییټډ پریس ته وویل موږ په جنوب کې د خپلو پوځي واحدونو د پوځیان شمیر زیاتوي چې دوی به تر ډیره مسولیتونه هم په خپل واخلي. زموږ د پوځیان شمیر به په بیساري ډول زیات سي. اسوسییټډ پریس زیاتوي د روزونکو د کموالي او اداري فساد له کبله افغان ځواکونه سم نه دي روزل سوي، خو اوس به امریکایي پوځیان په دې برخه کې کار ورسره کوي. باراک اوباما ویلي دي چې امریکایي ځواکونه به د 2011 میلادي کال په جولای کې له افغانستانه په وتلو پیل کوي، خو هغه ویلي دي تر دې وخته باید په سیمه کې وضعیت ډیر ډاډمن وي. د افغانستان د دفاع وزیر اسوسییټډ پریس ته ویلي دي زه فکر نه کوم چې دا ځل به نړیواله ټولنه د دومره قربانیو تر ورکولو وروسته موږ پر میدان پرېږدي لکه څنګه چې دا کار پخوا کړی وو. زموږ اوسنی دښمن یوازې افغانستان ته خطر نه دی پیښ کړی، نړیواله ټولنه ته هم ګواښ متوجه کړی. دغه خطر اوس داسې شکل خپل کړی چې هیڅ سیواد هم ورسره معامله نسی کولی. ټاکل شوی و چې تر 2013 میلادي کال پورې د افغان ملي اردو د عسکر شمیر له 150,000 څخه 140,000 ته زیات سي، خو اوس ټاکل شوی دغه عسکر د 2011 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې دومره زیات سي. د دفاع وزیر ویلي دي موږ د خپل ځواکونو شمیر زیاتوو چې د امنیت ساتنې په چارو کې به ستر پرمختګ وسي، خو موږ غواړو د هر څه په لنډ وخت کې ترسره سي. د دفاع وزیر ومنله چې د ملي اردو 140,000 عسکر به کافي نه وي. دا د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټنلي مکریستل غوښتنه تکرار کړه چې ویلي وو د افغان ملي اردو د عسکرو شمیر دی 240,000 ته زیات سي. فریده جان
مننه. واموریدل چې د امریکا د ولسمشر لخوا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته افغانانو هم د امنیتي مسولیت د اخیستلو لپاره خپل تیاری پیل کړی دی، او د ولسمشر اوباما د نوې پالیسۍ په اړه مثبت نظرونه د نن په افغانستان کې ډیر شوي، حتی له افغانستانه د باندې هم. د سومالیا صدر اعظم غوښتنه وکړه چې دغه هیواد لپاره د همغه ستراتیژي جوړ شي چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره اعلان کړه. سومالیا له یوې خوا په داخل کې د سخت دریځو لوګوخ سره مخامخ ده، بلې خوا دغه هیواد ساحل لونه د سمندري غلو لوري نام دي. د دې هیواد په ساحلونو کې د تیلوړونکو او نورو تجارتي بیړیو تختول ډیر شوي دي. د سومالیا د صدر اعظم د غوښتنې په باب نور جزئیات اسمت سروان راوړوي.
د سومالیا حکومت د شنبه په ورځ د خپل هیواد لپاره د یو داسې نړیوال پلان غوښتنه وکړه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیرونه د افغانستان لپاره په خپل نوې ستراتیژي کې اعلان کړه. د سومالیا حکومت وایي چې دغه هیواد د سمندري غلاو د مخنیوي لپاره تر اوسنیو هلو ځلو به د افغانستان د ستراتیژۍ په څیر یو پلان زیات اخیستمن او ارزانه وي. د سومالیا صدر اعظم عمر عبدالرشید علی شارمارکی د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې ته په یو لیک ویلي موږ دا منو چې د سومالیا حالات به نه سمېدونکي ښکاري، خو حقیقت داسې نه دی. سومالیا له 1991 عیسوي کال را په دې خوا مؤثر او قوي مرکزي حکومت نه لري او یاغیان او سمندري ځغلو پکې نفوذ کړی. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د شارمارکی حکومت یوازې د پایتخت موګادیشو یو برخه تر کنټرول لاندې لري، خو د سومالیا صدر اعظم په خپل لیک ویلي چې د افغانستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما پلان د نړۍ د لانجمنو او ناکرارو هیوادونو د ملاتړ لپاره د یو لوی بدلون ښکارندوی کوي. هغه وویل په سومالیا کې د خبرداري ټولې نشي شي چې د دې هیواد حالات افغانستان ته ورته دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په وخت وویل چې دې هیواد ته به 10,000 نور امریکایي سرتیري واستوي او دغه راز به مخکې تر دې چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي په دې هیواد کې د فساد د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي او د محاسبې لپاره نوې لارې چارې عملي کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
اوس به هم د افغانستان په اړه امنیتي مسایلو ته راشو. په غزنی کې وسلوالو کسانو د چاودیدونکو موادو زیرمه موندلې. په میدان وردګو کې بیا یو سرتیری د ماین په چاودنه کې وژل شوی د وخان مینپال او د موضوع تفصیل.
د غزنی امنیه کمانډان ملپاسوال خیالبشیرزی وایي چې له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه د دې ولایت د ګیلان ولسوالۍ په رسنه کې له تیرو دوو ورځو راپه دې خو عملیات پیل کړي دي. شیرزی وایي چې په یوه دوکان کې د چاودیدونکو موادو یوه زیرمه له منځه وړې او په یوه کور کې درنې وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. لبل پلو د غزنی په گاونډي ولایت میدان وردګو کې د نړیوالو ځواکونو پر یو موټر د مین چاودنه سوې ده. د دې ولایت د والی ویان شاهد الله شاهد وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو په سید آباد ولسوالۍ کې ګزمه کوله چې د نړیوالو ځواکونو پر یوه مین شنډوونکي موټر د مین چاودنه وسوه. شاهد وړاندې وویل د وسلوالو طالبانو ویان صبی الله مجاهد د دې چاودنې پړه په غاړه واخیسته. نوموړی وایي چې 15 نړیوال سرتیري وژلي دي خو شاهد وایي چې یوازې یو نړیوال سرتیری وژل سوی دی.
د غزنی او میدان وردګو د امنیتي حالاتو په اړه مو یو څه اوریدل. د لوی پکتیا په درې ولایتونو خوست پکتیا او پکتیکا کې د نامنیو د وروستیو پیښو په اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال ریپورټ راکوي.
د پکتیکا د ولید دفتر رئیس سلیمان خیل د دې ولایت د جانخیلو او ارګون په ولسوالیو کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ د وسلوالو نښتو خبر ورکوي. د ول دا نښتې هغه مهال رامنځته شوې کله چې په یادو ولسوالیو کې د پولیسو ګرځنده ګزمې د وسلوالو طالبانو له بریدونو سره مخ شوې. سلیمان خیل زیاته کړه په دې نښته کې دوه طالب جنګیالي وژل شوي، دوه ټپیان او درې نور د سپکو وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي. د ده په وینا په دواړو نښتو کې پولیسو او د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
دغه جنګ درې ساعته څلور ساعته دوام وکړو او په پای کې دوه نفر طالبان ووژل شول، دوه نفر ټپیان شول. ورګون ولسوالۍ امنیتي ځواکونو او دوی باندې فایرونه وکړل. درې نفر اوسېدونکي ځینې رامشادي او یو راچا هم سره ودرې مې د سلاح الله سره راغلی ده.
خو طالبانو تر دې دمه په پکتیکا کې د وروستیو نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بلې خوا په خوست کې میشت ائتلافي ځواکونه او محلي چارواکي د دې ولایت د یعقوبیو په نارامه ولسوالۍ کې د ناامنیو د یو لړ پیښو یادونه کوي. د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې د مسؤل جګړن ګریګوري په وینا تېره ورځ د دوی ځواکونو په یاده سیمه کې څلور کړی د وسایطو ضد مینونه چې په عام سړک کې ځای پر ځای شوي وو کشف او خنثی کړي دي. د ول په دې چاودنو کې ائتلافي ځواکونو ته کوم ځاني او مالي زیان نه دی رسیدلی. دغه راز په یوه بله پیښه کې د همدې ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې دوه لارۍ موټر چې افغان مرستندوی ځواکونو ته یې ساختماني مواد لیږدول د ناپېژندو وسوالو کسانو لخوا سوځول شوي او په همدې ورځ د ولسوالۍ پر ودانۍ باندې هم څو توغندي ویشتل شوي چې د لګېدو له عملی د نوموړي ولسوالۍ د ولسوال در مید مخلص په وینا چاته کوم زیان نه دی اړولی. طالبانو د خوست یعقوبۍ په ولسوالۍ کې د وروستیو پیښو پړه په غاړه اخیستې. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د دوی وسلوالو کسانو په یاده سیمه کې د ائتلاف ځواکونو دوه فوځي موټر په ماینونو الوزولي او په کې سوره سرتیري له منځه وړي دي. خو محلي چارواکي او ائتلاف ځواکونه د طالبانو دا ایدیا بې بنسټه بولي. په خوست او پکتیکا ولایتونو کې دا وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا د شنبې په ورځ افغان او ائتلاف ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د ولسوالۍ شورا مشر اجي ولي د طالبانو سره د تړاو په تور نیولی دی. امنیتي مسؤلین وایي چې نیول شوی کس دا مهال د ائتلافي ځواکونو په توقیف خانه کې ساتل کیږي او پوښتنې ګروژنې ځینې روانې دي.
په هرات کې د هغو کسانو د پیژندنې او قانون ته د سپارلو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی چې په درغلیو او اداري فساد کې لاس لري، خو خبره دا ده چې خلک د دغه کمیسیون په غړو اعتبار نه لري او وایي چې خپله هم دغه کسان هم په اداري فساد کې ښکیل دي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د هرات د ولی ویا نقیب الله اروین په یو خبري غونډه کې ویل د فساد په وړاندې د مبارزې کمیسیون صلاحیت لري، سو ټولو دولتي ادارو څخه په څار فساد کې ښکیل کسان تر پیژندګلوۍ وروسته د قانون منګولو ته معرفي کړي. د هرات د ولی وین اعتراف وکړ چې د افغانستان د نورو ګڼو دولتي ادارو په څیر هرات کې هم اداري فساد یو ستونزه ده چې د بډو تر څنګ ادارو کې خپل ولی پالنه چوکۍ څخه ناوړه ګټه اخیستنه او د ځمکو غصب تر ټولو لوی موارد یاد کړی.
زمین های بسیار زیاد هزارها جریب زمین دولت در مناطق مختلف ولایت هرات،
زرگونه جریب دولتی زمک مرکز در ولایت او لسوالیوی که زورواکو یا پا بیلا بیل نوم تر اوس غصب کرده شویده چی در فساد شتون یو بیلگه بلیلی شو چی تو هغه چی طول رقمه څه د پاسه 50,000 جریبه ځمکه کېدی شي. اروین ویل د دې ځینې زورواکو فرصت طلبه کسانو لخوا د ځمکو د لاندې کېدلو غصب لړۍ لا هم جریان لري او تر اوسه تر 50,000 جریبه زیاته دولتي ځمکه باندې په ناوړه ډول په بېلابېل نوم خېټه اچول شوې ده. په هرات کې د اداري فساد په ضد مبارزه کمیسیون کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون رئیس، ځینې دولتي لوړ پوړي مامورین او د مدني ټولنې یو شمېر فعالین غړیتوب لري. د دې ترڅنګ چې د هرات یو شمېر خلک اقدام ته هیله مند دي، مګر هرات کې یو آزاد خبریال شافور صابر چې د فریاد په نوم یو محلي راډیو کې په دې اړوند آزاد بحث لري، آزادۍ راډیو ته ویل ډیری کسانو د کمیسیون غړي شکایت ورته وکړ.
تعداد زیادی از مردم موضوعات یادآوری میکنند که افرادی که در این کمیسیون استخدام شدند افراد متفاوتی از ولایت هرات رشوه اخذ کردند.
ډیری کسانو راته وویل کمیسیون کې داسې غړي هم شته چې له دوی څخه بډه اخیستې دي، خو له دا دونه نیوکو سره سره د فساد په وړاندې د مبارزې کمیسیون ته ګڼه خلک هیله من او غړي د هرات د والی ویان ملي او پاک شخصیتونه بولي چې د هغه په وینا له هرات څخه به د فساد ګیلم ټول کړی شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د فراه ولایت د کرنیز او کوپراتیفونو د ریاست لخوا د څلور ولسوالیو ګلستان، بکوا، خاکی سفید او پشتروت پر ځمکلرونکو باندې د 1500 ټنو کرنیزو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویشلو کار پیل شو. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت ریپورټر کوي. د ریپورټ په سر کې د فراه ولایت د کوپراتیفونو رئیس لال محمد بهاري معلومات ورکوي.
دغه مرسته چې موږ د بزګرانو سره کوو غنم دي او دوه نو کو تور او سپین کو، مقدار د غنم چې موږ د خانانو ته ورکو 1500 ټن دي او 1500 ټن هم کو. دا موږ دغه منطقه ته د ولسوالۍ ته چې د ولسوالۍ د کلستان، ولسوالۍ د بکوا، ولسوالۍ د بالا بلوک، ولسوالۍ د خاک سفید او ولسوالۍ د پشتروت کو درته ورکو. همدارنګه دا غنم په دې شکل سره واغو ته توزیع کیږي چې دوی دغه غنم موږ هر نفر ته هر دیخان ته 100 کیلو غنم او د غنمو په یواز کې 50 کیلو غنم بیرته له دوی څخه اخلو، 50 کیلو غنم مفت او دوی بوجۍ کود هم مفت و دوی ته ورته ورکوو. موږ پیغام دا دی و ټول دیخانانو، موږ دغه غنم چې دوی ته ورته ورکوو هغه د دغه غنمو څخه دوی باید جدا خودداري وکړي. دا استفاده باید ونه کړي د خوراک په خاطر باندې، ځکه چې د ویټامکس دوا د دیو سره یو ځای ده چې خدای ناخواسته کوم نفر د دوی د کورنۍ څخه د بین څخه ولاړ نشي. او دا غنم تنها او تنها د کرلو لپاره دی، ځکه چې ښه حاصلات
هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کوي که څه هم خوښ بریشي، خو وایي چې یوازې په تخم او کیمیاوي کود باندې کښت نه کیږي او دولت باید دوی ته اوبه هم برابرې کړي. د دوو تنو ځمکدارونکو خبرې به په دې اړه واورو.
زه د بکوا د ولسوالۍ د یو نوم رنګین، موږ نور ته ډېره د خوشحالۍ پروش کلم دغه کومکونه سوي دي، د خلکو سره د تخمي غنم ورکړه سوي او کود په بغل کې او خلکو ته ښه نتیجه ورکړې ده. داسې زموږ غنم خریداري کېدلی بیرته دولت اخیستلی په یو پورې وره اوس خلق چې پاویا روپی یا په 15 روپی باندې ولګیږي د پشپیته برته وته خرڅیږي هغه وخت شکیدل چې ام داسې حکومت وسره کېدل برته دغه تخمونه دغه غنم چې هغه عاید لاسته راوړي بزګران هغه برته خریداري کېدای په یو داسې قیمت باندې یا د بکوا د خلکو سره یو د تیلو یا د یو برک داسې حکومت کېدلی چې د دوی اوبه ډېرې مشکل دي. د
بکوبور نومېږم د بالابلک رئیس شورا. دا کومکونه پر وطن باندې ډېره ښه اغېزه کوي او ډېر ښه مثبت جواب وایي په دې خاطر باندې چې ډېر خلک بزګران ډېر مسکین دي او شی نه لري د کومکو پر برابر در تخم توان نه لري دا ډېر ښه اغېزه پر بزګرانو باندې کوي پر وطن باندې کوي ډېر ګټمن شی دی دغه رقم کومکونه کې اضافه وسي او دغه شیان چې ودوی ته بزګرانو ته ورکړي سي لکه د زعفرانو تخمونه ورته ورکړي سي تیل ورته ورکړي سي ماشینان ورته ورکړي سي چې یو څه د دوی سره محلي کومکونه ورته وسي سات سات تاریخ زکور واده در سر کوچو
د امرستې په داسې حال کې پر فرایض مکلرونکو باندې ویل کېږي چې د فرا په ولایت کې دومره باران تر اوسه پورې نه دی شوی او ځمکلرونکو د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. د اکثر ځمکلرونکو په وینا که د فرا ولایت ځمکلرونکو ته اوبه برابرې نشي نو دوی بیا مجبوره کېږي چې د کوکنارو کرلو ته مخه وکړي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فرا ولایت.
دا ازادي راډیو دا ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر و بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوري. په انټرنیټ کې هم دا ازادي راډیو په تپیا دلري www.tk.com او یا هم tk.org. د روغتیا ژوند شمنې په پروګرام کې چې فقط 3 دقیقې وروسته شروع کیږي د ایډز په اړه معلومات اوري. ایچ ای وی ایډز څنګه یو کس نه بلته سرایت کوي په دې باور یو کڼور پښتون لري هم مطرح کړی. خو اوس د روانې خبرونې وروسته مطلب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوري فایبر مخابراتي شبکان پرانستل شو. د مخابراتو سرپرست وزیر امیر زی سنگین د دې شبکې د پرانستلو پر مهال وویل چې وروسته لدی بل پاکستان سره په ټلیفوني او انټرنیټي اړیکو کې ډېری سنتیاوی رامنځته او د خدماتو بای بای هم را ټیټی شي. په خواتر دی د نوري فایبر لاري له ازبکستان او تاجکستان سره هم ورته مخابراتي اړیکې ټینګ شوي وو. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سین په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د مخابراتو سرپرست وزیر امیرزی سنگین وویل دا لومړی ځل دی چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د تورخم لاري د نوري فایبر مخابراتي اړیکې ټینګیږي. د وویل د دې اړیکې لاري به د دواړو هیوادونو ترمنځ په ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو سربیره د سوداګرۍ، پانګې اچونې، تعلیم او ترانزیت په برخه کې هم پرمختګونه وشي. خاغلی سنگین وویل
نن ورځ یو ډېر مهم ګام اخلو چې هغه د نوري فایبر د پروژې وصل کېدل دي د پاکستان د نوري د فایبر سره او د دغه دوو شبکو د وصل کېدو په اساس موږ هغه مشکل چې تر اوسه پورې مو درلود د انټرنیټ د خدماتو په برخه کې هغه مشکل به نن حل شي. د سټلایټ د لارې نه یو میګابیټ تقریبا $4,000 د پاکستان سره چې موږ موافقه کړې ده یو میګابیټ په $2,500 دی او امیدواری لرو چې پاینده کې دا نور هم راښکته شي. البته د نوري فایبر دغه ظرفیت به موږ په یو مناسب قیمت د نورو شرکتونو په اختیار کې هم ورکړو.
د وویل د هیواد د نوري فایبر د شبکې کار 2 کاله مخکې د افغان ټلیکام د ادارې لخوا پیل شوی او تر اوسه 80% پرمختګ کړی چې له خدماتو څخه د هیواد په 12 ولایتونو او 8 ښارونو کې ګټه اخیستل کیږي. د دا هم موبایل د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د نوري فایبر شبکه وکړی شي چې د مخابراتي خدماتو کیفیت ښه او بیې راټیټ کړي. خاغلی سنگین په هیواد کې د وسنیو انټرنیټي خدماتو د بیو کمول هم اعلان کړل.
دغه دوه شبکو د وصل کېدو په اساس سره موږ خپل ګران وطنوالو ته یو ډېر ښه زیری لرو. د انټرنیټ خدماتو په بیه کې موږ ډېر ټیټوالی راوستی دی چې د جدید اول نیچې څخه به د انټرنیټ د خدماتو بیه د افغان ټلیکام د ډایل اپ له طریقه په 1 ساعت کې صرف 10 افغانۍ وي او که څوک بیا د میاشتې غواړي چې استفاده وکړي د 1 میاشتې بیه به یې 1000 افغانۍ وي. دا البته شروع ده. موږ د مختلفو ملکونو سره په خبرو کې یو او امیدواری ده چې په دې برخه کې به نور هم ولای راشي.
د مخابراتو د وزارت د معلوماتو لمخې د نوري فایبر د شبکې په لومړی فیز کابو اویا او په دوهم فیز $40 میلیونه لګیدلی دي او په دریم فیز کې چې کار یې روان دی د هیواد ټولو ولایتونو ته دغه شبکه ورسیږي. خو خلک اوس هم د دې شبکو له خدماتو او له پورته بیو څخه شکایت کوي. خو د مخابرات وزارت وایي لکه څنګه چې په هیواد کې دا سیستم پر مخ روان دی او خلکو ته خدمات رسوي، د خدماتو په کیفیت کې به یې ښهوالی او په بیو کې به یې ټیټوالی راشي.
تاسو ازادي راډیو اورئ، د خپرونې دوهمې نیمایی ته نږدې شوي یو. البته په دغې برخې کې روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ چې د اونۍ مصطفی صدیقي وړاندې کوي او د پروګرام موضوع ایډز ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې د مخه چې مصطفی جان سټډیو ته راشي، نوریاس نوري د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د ارګ په ماڼۍ کې منابع وایي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به جمهور رئیس کرزی خپل نوی کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړي. د سولې ملي جرګه وایي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره باید د پوځي هڅو پر ځای سیاسي هلې ځلې زیاتې شي. د افغانستان د پوځ او پولیسو پخوانیو لسګونو تنو افسرانو چې د ډي ډي آر له پروګرام سره یوځای شوي نن لاریون وکړ او ویل چې د کابل په لویدیځ کې له دوی سره ژمنه شوې ځمکه د ملي شورا غړو ته ویشل کیږي. د سرپل ولایت په سوزمه قلعه ولسوالۍ کې د سویډن په نږدې 200 میلیونه ډالر شل کیلومتره سړک جوړ او نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د هند صدراعظم منموهن سنګ نن روسیې ته ولاړ، تمه ده چې نوموړی به په دې سفر کې له مسکو څخه وغواړي چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه کار واخلي چې له خاورې څخه د هند پر ضد د تروریستي حملو مخه ونیسي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیس وایي چې متحده ایالات کلونه کېږي چې اوسامه بن لادن د اوسېدو د ځای په باب ښه معلومات نه لري. په ایران کې د بهرنیو مطبوعاتو ادارې د دسمبر له 9 نیټې نیولې تر 9 پورې د هغو بهرنیو خبریالانو او کسانو د کار جواز لغوه کړی چې په تهران کې فعالیت کوي. د روسیې د پرم ښار په یوه نایټ کلب کې د اور لګېدنې د پیښې وروسته 15 تنه نیول شوي دي. او نن په رومانیا کې د جمهوري ریاست د دوهم ځل انتخابات ترسره کیږي.
او سم د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 اف ام 100.5 میشنوین. برنامه صحت هست و تا 3:30 به وقت کابل من مصطفی صدیقی با شما خواهم بود. در این برنامه در مورد مریضی ایدز صحبت میکنیم، در مورد از اینکه ایدز چگونه بیماری هست، چگونه یک شخص بفهمه که به این بیماری مبتلا شده و البته راه های پیشگیری و وقایه از این بیماری کدام ها هستند. و به همین ترتیب در این مورد گپ میزنیم. شما هم میتونین که برای ما تلفن بکنین و از دکتر همایون همت که از جرمنی مهمان برنامه ما هست سوال بکنین در این مورد. شماره های تلفن براتان میگم، لطفا یادداشت بکنین: 0700145008 و 0799203540. به این شماره ها هم میتونن که با ما بعد تماس شوین. 0202211212 0201 او 0202211212 301. به هر حال چشم براه تلفن هایتان هستیم. و پیش از اینکه برنامه خود شروع بکنیم، البته با دکتر بومایون همت صحبت بکنیم و تلفن های شما را بگیریم و جواب بگوییم به سوال های شما، ما یک سوال را همراه با دکتر فرید رائد سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در یک مصاحبه تلفنی مطرح کردم. البته چند سوال را، اما سوال اولم این بود که چند نفر در افغانستان مبتلا به مریضی ایدز هستند. بیاین که این مصاحبه را یک جا با هم بشنویم و بعد از او با دکتر صاحب همایون همت صحبت میکنیم و تلفن های شما را هم میگیریم.
556 واقع مثبت اچ‌آی‌وی در کشور ثبت شده و گمان زنی از این متخصصین وزارت صحت عامه ای است که در حدود 2000 الا 3000 کسایی باشند که اینا با داشتن ویروس اچ‌آی‌وی در بدنشان در افغانستان در جاهای مختلف زندگی میکنند.
فرق بین واقع مثبت و غیر مثبت اگر بگوییم چی هست در کلاگری را توضیح بدین برای شنونده ها؟
در مجموع وقتی ما میگیم که 556 واقع مثبت از ویروس تثبیت شده، به این معناست کسایی که بالای خود شک می بردن که رفتارهای پرخطر داشتن یعنی از سرنج ملوث استفاده میکردن تا مواد مخدر به خود ضرب کنن یا هم سایر طرق. وقتی خون از اینا معاینه شده، در خون از اینا دیده شده که ویروس HIV اینا در خود دارن، پس همی کسایی که خونشان معاینه شده اینا 556 نفر هستند که ویروس HIV در خود دارن. ولی وقتی گمانه‌زنی میشه که در کشور در حدود 2,500 نفر به این ویروس مبتلا باشند، او از این بابت گمانه‌زنی میشه که هستند کسای زیادی که در افغانستان تقریبا 19,000 نفر مطالعه شدن که اینا مواد مخدر به شکل زرقی استفاده میکنن و وقت اینا مواد مخدر از طریق زرق استفاده میکنن، سرنج های ملوث استفاده میکنن که با خون کسایی که اونا با HIV مصاب میباشن، وقتی او سرنج به خود استفاده میکنن و مواد مخدر را زرق میکنن، اینا خود هم با HIV مصاب میسازن.
اگر کوتاه لطفا بگوین دکتر رایت که وزارت صحت عامه افغانستان در کل در قسمت بلند بردن سطح آگاهی مردم نسبت به بیماری ایدز چه کارهای کرده؟
در مجموع که وزارت صحت عامه چندین رای را به کار انداخته تا ما جلوگیری از پخش و سرایت بیشتر از این ویروس در افغانستان جلوگیری کنیم، روی تنویر افغان عامه کار کردیم از طریق تدویر ورکشاپ ها برای ملایمان صاحبا که ورکشاپ گرفته شده. ملایمان صاحبا اول سطح آگاهیشان بلند رفته، باز اینا رفتن در مساجد مربوطه این مسئله را توضیح کردن. از طریق مطبوعات ما هم در بلند بردن سطح آگاهی مردم کارای زیاد کردیم، ولی هم باید کار زیاد صورت بگیره.
تشکر دکتر راید. کوتا لطفا اگر به شنونده ها معلومات بتین که در کل کدام نکات را مردم مد نظر بگیرن تا از خطر مبتلا شدن به در امان باشن.
در مجموع وقتی ما از سرایت HIV صحبت میکنیم، داشتن روابط نامشروع و نامسئول جنسی باعث میشه که ویروس سرایت کنه، از این باید جلوگیری صورت بگیره. تماس با خون یک شخصی که مصاب به ویروس است باید از او جلوگیری صورت بگیره. همچنان استفاده از محصولات خون که سرنج آلوده باشه، مثلا سایر مواد که خون آلوده به او آغشته باشه ویروس HIV، از او استفاده صورت نگیره. استفاده از مواد مخدر توسط سرنج ملوث با HIV صورت نگیره. و همچنان اگر یک مادر فکر میکنه یا تثبیت شده در بدنش که اینا HIV را دارن، بنان امکان از این بلند است که HIV در زمان حمل از یک مادر به کودکش، در زمان ولادت و همچنان در زمان شیردهی به کودکش را پیدا میکنه. بنان لازم است راه‌های مناسب شیردهی را و همچنان در زمان حمل گرفتن دوای لازم ضد HIV را بگیرند و همچنان خالکوبی هایی که صورت میگیره در آرایش خانه ها اونا بسیار متوجه باشند که به شکل از اشکال که تماس خون گرفته میشه HIV از خون ملوث انسان سالم سرایت میکنه. و چیزی که بسیار مهم است، در سلمانی هایی که در افغانستان وجود داره، اکثریت از اینا از شیوه های نادرست و نامطمئن صحی استفاده میکنن که بالاخره باعث میشه از یک شخص مصاب به HIV این ویروس HIV به کسایی که سالم هستن انتقال و سرایت کنن.
مصاحبه ای بود با دکتر فرید رایت، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در این برنامه صحت تا ساعت 3:30 بعد از چاشت با وقت کابل در مورد بیماری ایدز صحبت میکنیم. مهمان ما دکتر همایون همت هست که از جرمنی لطف کرده و به برنامه آمده. سلام دکتر صاحب همت، تشکر از اینکه با وصف مشغولیتاتون آمدین به برنامه. ما سوال اول ما ای است که اول برای شنونده ها لطفا کوتاه و ساده توضیح بدین که خود مریضی ایدز چگونه یک مریضی است؟
سلام و ارادت، محبت و احترام خدمت شنوندگان و خواهران و برادران گرامی تقدیم میکنم و از شما هم تشکر میکنیم که این طفل 28 سالی HIV ایدز یا مرض ایدز که به تاریخ اول دسامبر از این سال 28 ساله شد، این را برای مردم ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما از طریق رادیو شما برای ازواج توضیح میتین. تفکیک ما از ژورنالیستا و از دکتر صاحبا خواهش میکنیم که همراه مردم هم گپ بزنه و ژورنالیستایی که این صحبت میکنه سر از این مرض تفکیک کنه که ایچ آی وی چیست و ایدز چیست. ایدز AIDS این مجموعه اعراض وصفی است که توسط از بین بردن سیستم دفاعی انسان به میان میاد. یک تعریف علمی تحت لفظی است. اما مرض ایدز به صفت عام یا برای مردم باید بفهمیم که یک مرض ویروسی است که وقتی که این ویروس در وجود داخل میشه این دو مراکز عمده وجود انسان که مراکز دفاعی عمومی و خاص است و مراکز دفاعی خاصی عصبی را یعنی دو قسمت فورا یا ظرف چی میگیره حمله میگیره و در وقت بسیار در بعض انسان ها در وقت کم و در بعض انسان ها در وقت طویل مدت یا زمان طویل مدت و را از بین میبره و در قدم اول سبب مریضی های میشه که او در انسان های سالم به میان آمده نمیتانه که این مرض ها یا کامپلکس یا اعراض عمومی امراض مختلف باز در طول 5 تا 12 سال سبب مرگ میشه.
حتما در این مورد زیادتر و بیشتر صحبت میکنیم. امی لحظه یک شنونده از لوگر بر ما زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. شراغل است، لطفا پشتنه بکی مهربانی بکی.
سلام.
علیکم السلام.
خاطر راز رحیدی دی لوگر و یک کلالم دو سر تماس کن نمیه پکتان داله داکر سر نچه دا ایک مارا تنگ اللہ یو انسان نبن انسان تا انتقایی دی آده دی ادو شیره.
تمام شد سوالت. داکر سر احمد تشکر از خودت. تشکر.
او پزه سوال دی وکو ده ایدز مرز تاریخ تا که تاسو گوری ده اصلا دیوینه و شادونه دیوینه و شادونه پا افریقا که ده زیر که پنولس و نه پنزو سم کال که ده لملیز لپاره اغا شادو که و ده اغا شادونه ده دی اصلی نومم چه ده اس آی وی ده سیمیان ایمون دیفیشنسی ویروس او اغا نبیه در اغلی ده افریقا تا و حیاتی تا و ده اغا نبیه در اغلی ده امریکا تا و امریکا نبیه در اغلی اروپا تا و ده اروپا نبیه در اغلی ده زمنگ استاس و وطنون و منطقو تا با عام شکل بنده ما اوست دم دی راجونه یو قسمت ده انترویو ده زمنگ ده ورور ده روختیا ده وزارت ده نطاق و آوریدله اغا پا اول قسمت که ده خپل شپک سو شپک پانزوس نفر چی اویل دای مختص کرده صرف ده اعتیاد ده پار که من نریوالو اعدادو تا وګورو زستا سوال تر ازم چې تاسو صرف یو دغه مفکوره درکم البته وګورو نو که وګورو چې دا مرض د دې مرض د انتقال لارې مختلفې دي که تاسو په افریقا کې وګوري البته په افریقا کې په خوځو په نارینه کې په مساوي شکل دي که اروپا او امریکا ته راشي دلته په نارینه کې زیات دي د خوځو په تناسب لیکن کوم نارینه کې هم جنس بازانو کې او البته په افریقا کې په هغه نارینه او خوځو کې مساوي ډول باندې چې هغه نارینه او خوځي یو د یو نارینه د مختلف خوځو سره یو خوځو د مختلفو نارینه سره ودی کی جنسی خرابات لري اما په امریکا او اروپا کې په هم جنس بازانو کې همدارنګه به کوم د ایډز د ویروس د غدوا نوا غټي کورنۍ دي چې د ایچ آی وی یو ویروس او دویم ویروس دا کورنۍ به موږ په چین کې وګورو په شرقي افریقا کې وګورو په دې کې وګورو نو به سره تفکیک کولای شو په عام شکل باندې الف په غټه پیمانه باندې دا په هم جنس بازانو کې دا منځته راځي چې 2% متخصصین لیکي په دویم قدم کې هغه څوک هغه ښځې او نارینه چې د مختلفو ښځو سره او ښځې چې مختلفو نارینهو سره څه ملي په هغو کې د 16 تر 30% پورې دا دغه لارې دي د هم جنس بازۍ د لارې بله لارې لکه دغه ورور چې د روغتیا د وزارت نه ویلي هغه په عام شکل د ماخات بلغم او کله کله په نادر شکل لاړې او بالخصوص وینې د وینې مستقیم انتقال دا هغه فکتورونه دي چې د دې په واسطه باندې د مصابي وینې هغه څوک چې په دې باندې اخته دی او اعراض نه دي ورکړي روغ جوړ ښکاري لیکن هغه کې دا ویروس شته د هغې تر ازمه چې کله روغ دی کله ناجوړه دی ولې ایچ آی وی دی ولې ایډز دی هغې وینه او یا د هغې بلغم او یا د هغې مخات او یا د ښځې د شرمګا او یا د ښځې د شرمګا د وینې او یا د ښځې د شرمګا مخات چې هغې کې هم دا ویروس دی په شکل د اشکالو باندې انتقال کولی شي.
تشکر دکتر همت. حتما در مورد راههای پیشگیری از این بیماری صحبت میکنه. ممی لحظه سال محمد از اروزگان بر ما زنگ زده. سلام علیکم مهربانی وکی.
سلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورا تاسې درس د فارم محمد صدیق دان ولر د مردان دولت علي نه خبر کوم.
شراغ لاس لطفا پوښتنه وکي.
شاد د ساعت امام مېرمن څخه یو نصر تر ده.
ساعت اماوس نشته دی دکتر صاحب همایون همت مهمان ما هست میتونین سوال بکنین. هلو هلو او رو او
نو دا یو پیغام کن تا ورسی نو دا مردان مول سوالی دا چرسلی بکنور خریه تقریبان واسس و کورونا نری و وو اټمټ کیلومتر نه کیلومتر مول شاري نه لږ دی لاره تا شهادت عامه او کوم دفتر سره نه دلته کلینیک سره نه ډاکټر صحیح څه نه تا کوم ډاکټر چې سره کلینیک ته کې دی هغه ډیر نه لایق دی نه دا بڑا مرض کیږي نه کوم تکلیف ته کیږي او په لاره باندې ویانی دی تکلیف ته څو د مریضان سره نه ډاکټر ته دا وزارت صحت عامه ته دا ته توجه وکړي هیته دا و نشي
دل دشت پروست و کورونا در مخصوص تکلیف کده. دیره منان تشکر از خودت بسیار زیاد. امیدوار هستیم که این پیام خودت وزارت صحت عامه افغانستان و مسئولین شنیده باشند. در غیر از این صورت کوشش میکنیم که همراه با اونا صحبت بکنیم و در این مورد نظریات از اونا را بگیریم که چرا این پرابلم در منطقه شما وجود دارد. تشکر از خودت بازم از اینکه نظرت با رادیو آزادی شریک ساختی. یک شنونده دیگه داریم، بشنویم که چه میپرسن. سلام.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی بکی.
نور از جلالی علاق مخبر کوما دما یو تکلیف ده دا هغه چې ډیر بخنه غواړم د جنوزونو څخه خارج ده خو بیا ما په فنه وای وای انسر جن لري دا د ټول دې تکلیف نه کوي چې ډاکټر صاحب ته راهنمایي کول چې کوم راځي خو دې ورو څه کار وکړم او هغه چې شخصه ته خو ته ما څه کوم دي او دا نه ته دا چې یو جمع معلومه نه سول نو ډاکټر ته چې دې یا دې څه توای دا خلک نو دا یو خپل نه
کوم. تلفون ما بندوه دکتر همت، سوال دارین شما؟
نه تشکر، با سوال شده فهمید بیا سوال از یک سوال جامعی بود، میخواستن که مشوری دکتر برشان بگویم و ای چی هستن. دیره منانا قربان تا تا استا دیر خوو که و دیر خو سوال دیو که سوال جامعی و تاویلی تور دیره ما پخواه پا دی بانی خبری کلی زکلا بیم دی رادیو دلاری نه پا تور دیری بانی بیا پا تفصیل سباس کم چی زیره چی دیو بیم دی زیری تور دیره تور دیره زمون گونست اصلا دی هپاتایتیس بی که اونا ویروسی مرز دی ساری دی او یا هپاتایتیس سی دا دو اونده دی. اما تا ونه ویلی چې تا ویلی ډاکټرانو راته معاینات کړی دي نو میرا تندې ویل کابل ته زه تاسو ما مشوره ته دا دا مرز تا ته ستا کورنۍ ته بل خصوص تا میرمن او بچو ته دا ساری مرز دی کول شي چې ستانه الته لړ شي او کله کله دا د مرګ سبب هم ګرځي دي شي. په دې لحاظ ما مشوره ته دا کته کابل ته لړ شي د آسان لارې دا په کابل کې الته پښتنو کې د پوهنتون استادان اخلن باید په دغه نورم باندې زما د معلوماتو مخې نه دي چې هغه سره دا پوه هشته او زه خبرم يم چې لابراتواري معاینات تمشته او ته الت معلوم کی چې الف ستا الف دې ک بی دې بی دې ک جیم دې نه ای بی سی او دی او نور هغه پسې دوه نور مګرځا اما بی او سی معلوم کی او ک بی او ته وی چې تاسو د دی همشته ک نشته یو او به تاسو باید یو معنی وي چې هغه کوم د ویروس تعداد څومره د اند ویروس د لنګېدو قدرت ستا په وینه کې څومره ده. دا دوټی کې کومه تشریکی زتا ته به د دې رادیو د لارو نه وایم چې دا کله په کوم اندازه باندې علاج ول دواله دي حتی نوې تیړنه دي چې د سی بي خټه کول شي چې د عبادت لپاره جوړ کړي د مرز نه ځان خلاص کړي او به هم اقلن دا 90% پورې جوړول شي. دغه معنی به ته موږ سره د دې رادیو د لارو نه شریکه زتا ته چې کومه دواګانې کله کومه کومه مرحله کې ورکول کیږي. ډیره مننه قربان تاسو د سوال.
بله تشکر از شما ډاکټر همت. رادیو آزادی را روی موج متوسط 296 FM 100.5 میشنوین و برنامه صحت است. در مورد مریضی ایدز گپ میزنیم و شما میتونین که بر ما زنگ بزنین و تلفن بکنین در این مورد سوال بکنین. باوری از هلمند بر ما زنگ زده. سلام باوری.
وعلیکم سلام. مصطفی چې څه ساعت هم ډاکټر تاسو ته نیو کې ګیلیا سلامونه تقدیم
مو. وعلیکم السلام، لطفا پوښتنه وکړه.
څنګه مې دا ده چې څو خو تاسو د موضوع څخه هم بهر ده دلته خلک وایي چې زکام ته دا تلشتي نه کوي انار و مالټي و دا شیان تاوان چې د ډاکټر صاحب نظر په دې باره کښې غواړم او زه حفظ کوم نو کله چې هیڅ څه ډیر وکم یا می حب د صح وینم می کثر باندې درد کیږي دې راځي چې پلس دې راته وشي
باوري ته تلیفون ما بندو
اول قسمت من لساز او تویل چې په ریز شونو کې زکامونو کې سرما خوردګي کې انار یو بل شی ده چې دا څوک باید ونی خریدا می ساز اوریدل
لیکي وردل ته راخاله غوي چې څوک زکام دي چې زکام دي دغه شان ورته تاوان کې لکانار او مالته و دا ترش
چابه چا دویم قسمه تاویل سر می درد کې د سر مخ کې د تویل
خب فکر میکنم که تماس ما قطع شد با باوری به هر حال
خوین دورونو انار مالتا ماست نه پیغم تو پام شکل ټول صاحب پاک میوه او پام شکل باندې ټول شو د ماست لوبیا کلول دا واخه دا ټول دا د خدای هغه نعمتونه دي چې زمونږ وجود ته په خاص شکل باندې ضرورت لري بدون د دې شانو نه زمونږ د وجود د ژوند اصلي مراکز د زړیږي د ضعیفکیږي او بیا په هندسي مرضونو باندې لکه دا ریزه شي چې یاد کړو یا سینه بغل یاد کړو یا سیالات یاد کړو میکروبونه پارازیتونه بهر کې واړه شیان دي چې په سترګو نه ښکاري هغه زموږ وجود ته نوځي او زموږ د ناجوړتیا او د مرګ سبب ګرځي سرچاپه د دې قربان سیده تا ته او هلمند ته خویندو ورونو ته سلامونه سرچاپه سیده براکي سیده انار د یو د خدای غټ نعمت دی او پسته چې کله پرېزش کې انار خوري یا مالټه خوري او یا ماسته خوري دا د دې بیا عادت چې ریزش هغه ریزش چې ویروسي ریزش دی او موږ باندې بحث کوو مرګانه دی که غیر مرګانه دی په دواړو دپاره دا د خدای نعمت دی د علاج یوه برخه ده دا وخوري ځان ګرم وساتئ لاسونه ډېر وینځئ او د مسافه بړګنجګانې مه کوئ څوک چې په ریزش اخته دی جدا کوټه کې واچوي د ډاکټر سره تماس ونیسئ اما دا د علاج یوه برخه ده دا وخوري دا وخوري په ډېره متوسطه اندازه باندې نه ډېر زیات او نه ډېر کم
تشکر یک شنونده داریم از قرهباغ بشنویم که چی میپرسن سلام
و علیکم سلام خطره هست یه جوری شد بشده
تشکر زنده باشین لطفا پشت نوکی
خطره ما دکتر ساش میرم کار و روست لازم بیر ضرور کار و
حتما تشکر ما شماره دکتر سر بماین همت را بر شما میتونم بر ما زنگ بزنین
هر سوال چه لری پا بل نوم بانی پختنه و که هر سوال چه لری که مغلق سوالون ایزه گورنن پا یو بل راژیو که پا دی بانی باز کم چه کور کوروالی ولی نکیگی اولاد ولی نکیگی سپرم چه دی مل سپرم چه این دسی سوالون بانی حمزه بحث کم اسلام افغانیت دن حیا او ناموز زمان دید کلتور او دین جوهر دی اما داشتن من که دین او کلتور اجازه را کردی چه من خپل خواهین دو ماین دو تا دا بانی بحثو کو زه غیر معشوم تا او میرمونو تا چه پا عاجل شکل بندی اغیی تا تلیفون نمبر ورکوم غیر راگی نزمار تلیفون نمبر دغه داکتر سی مصطفی صدیقی سر خپل خبری شریکی که اغیی ماتوائی زه بیتا دم دی راژیو دلارونه تاس تا پاگی بانی بحث کوم
تشکر
تلیفون نمبر غیر معشوم تا او میرمونو تا عاجل حالات
تشکر تشکر دکتر همایون همت مهمان برنامه ما هست و در مورد مریضی ایدز صحبت میکنیم شما میتونین که بر ما زنگ بزنین تلفن بکنین و اگر سوال در این مورد دارین میتونین بپرسین خب دکتر همت بیاین برگردیم به موضوع اصلی برنامه که مریضی ایدز است یک شخص چگونه به ایدز مبتلا میشه کوتاه لطفاً
اصلا این ویروسی که است این ویروس یک ویروسی بسیار مهلک و خانمانسوز است یک ویروسی بسیار خبیث است یک ویروسی بسیار چالباز است و دسیسه باز است این وقت وقتی که از راهای توسط راهایی که ویروس به وجود داخل میشه ما پیشتر دکتر سی وارا باری ازو اشاره کردن لیکن مهمیش ایست که با کدام میخانیکیت کی با مرض چی وقت مبتلا میشه از طریق گفتیم که از قرابت جنسی ویروس وجود انسان داخل میشه به شکل از اشکال خون تماس خون کسی که به ویروس در وجود یا در خون ازو وجود داره و به شکل از اشکالی که مخاط و یا به نام سیکریت یا و جوهری که از غشای مخاطی شرمگاه خانم و یا از وجود مواد مردی که از انسان علی تسکیری مرد خارج میشه یا راهای عمومیش است لیکن مهم بودنی ایست که اول
از چار تا 12 هفته ده ای وقت ای ویروس خود پت میکنه و تا امروز ما مواد و امکانات تشخیصی را نداریم که ای را بنامه یک کلکین بدبختی یک کلکین تاریکی تشخیص یاد میکنیم. دو اسیب پذیر کسان هستن که غیر از سیستم معافیتی از یا به شکل از اشکال با امراض مزمن و امراضی که سیستم دفاعی را به شکل مستقیم و غیر مستقیم آسیب پذیر ساخته باشه. سه کسانی که تمایل رابطی جنسی با مردها و خانمهای متعدد دارن و غیر قابل کنترول است و مواد و شرایط لزومی حفظ صحی محیطی که به این مرض ضرور است او را مراعات نمی کنه. این به شکل عام، لیکن قسمت کبیری زیره که مثلا بسیار تاکید می کنم یکی گناه ما دکتر صاحبا که ما خون ناپاک یک انسان می گیریم او را معاینه نمی کنیم که در او ویروس HIV است یا نیست و او را به یک انسان سالم دیگه که هیچ گناه نکرده و رزومه تیم نی مواد مخدره را می گیره نی پیچکاری می کنه نی قرابت جنسی غلط و غیر اسلامی و غیر افغان و غیره چی داره و یکی زیرم نداره، لیکن گناهگار از ما مردم هستیم و ما تاکید سریم مادرهای حامله میکنیم که در مادرهای حامله انتقال از ویروس به طفل 40% 20-40% کتاب ها نوشته میشه، لیکن اگر آدم یک دکتری که فهم دانش تخصصی داشته باشه او را میتونه
حتماً
1-2% به پایین بیاره.
دکتر همت
امکاناتش وقتی
ببخشید که من حرف شما را قطع میکنم. دکتر همت حتما در نیمه دوم برنامه توصیه های شما را در مورد پیشگیری از این مریضی و دیگر سفارش های لازمتان را حتما خواهیم داشت، با شنونده ها شریک خواهیم ساخت. کوتاه اگر بگوین که یک شخص چگونه بفهمه که دچار مریضی ایدز شده؟
خانه تا بعد اینال باید بگیم که تعال جهانیان تعریفی مرض اید به یک زبان نکردند. شما اگر تعریف CDC Center for Disease Control مرکز تحقیق و ریسرچ و یا صحت عامه امریکا رو ببینین و میگه که و این مرض گفتن که این مرض مجموعی اعراضی وصفی است که سیستم دفاعی از بین رفته باشه، لیکن این را باید به شکل A و بی و سی تا این که ایره میگه که هنوز اعراض وجود نداره لیکن ویروس داخل شده، بی را میگه که اعراض نیمه وجود داره لیکن اون ویروس موجود داره و سی که حالت است که او را به نام مرض ایدز ما یاد میکنیم و باز به ایمیم بی ای را مازی خاطر میگه که برای دکتر و برای مریض ایدز تفکیک شوه. از نقطه نظری کلینیکی بسیار مهم است، بسیار آسان است. او را میگه که یک جوهری دفاعی وجود است که او را به نام تی لیمفوسیتون و جوهری خاص تی لیمفوسیتون به نام CD4 انمی جوهر میگه وقتی که از 500 پایین میاد یک مرحله ایش است، از وقتی که از 200 پایین 200 تا 400 میاد مرحله دیگه ایش است و مرحله مرگانی خاصش وقتی که از 200 هم پایین میشه این کاتگوری سی ایش است. لیکن برای مردم ما و برای افریقا WHO ایر سال 1985 و در سال 1994 به شکل آسان ترش ایر با اینکه در اونجا امکاناتی ایتس نیست، در اونجا گفتن که هر انسانی که با امراض غیر معمولی میره شعوری از کمبود وقت چند نقطه خلاصه میکنم با امراض غیر معمولی در حول خود با یک سینه بغل خاصی یک اسهال دوامدار خاصی و یک در طول 4-5 هفته اضافه از 10% وزن خود از جسم تا یک تعداد صرفه های میکنه که دو صرفه های یک تعداد میکروبای خاصی است که باز خاندان فنگس و چی و چی است و یا غده های لنفاویشن در قسمت گردن و در قسمت بغل و میپونده و به شکل عمومی و تکلیف جلی خاصی بوجود می یعنی اعراض خاصی است که میگه ایره باز دولیچو میگه که در قسمت ایره میگه هر کسی که 12 نمره را پوره کرد 12 نمره ما وقتش تیر میشون میگه ای بدون از این که چایوی ایتره نگوشه شما به ایتره فکر کنیم.
تشکر. امی لحظه یک شنونده داریم، بهرام الدین عادل از چین با ما با تماس است. سلام بهرام الدین جان، خوش آمدی به برنامه.
بله سلام علیکم، اول از همه سلام های خود را حضور شما و دکتر محترم و شنونده ها تقدیم دارم.
تشکر.
و یک دو سوال داشتم در مورد
حتما بفرما.
بله اول سوال می است که آیا خطر آلودگی و ابتلا به ویروس ایدز در زن و مرد مساوی است یا خیر؟ دوم و آیا تا کنون واکسینی که بتواند ویروس ایدز را به کلی از بین ببرد ساخته شده است یا نه؟ سوم، و آیا ابتلا به بیماری آمیزشی مانند سوزاک آردگی به ویروس ایدز را تسهیل میکند یا خیر؟ همین سه سوال بود.
تشکر بهرام الدین جان، خانه آباد، لطف کردی. حتما در نیمه دوم این برنامه دکتر صاحب همایون همت بر خود جواب خواهد گفت، به خاطر از اینکه وقت خبرها حال نزدیک شده، میتونی که خبرها را هم بشنوی و میتونین که برای گرفتن البته اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما و از اونجا هم رادیو را به طور مستقیم بشنوین، www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. ساعت 3 بعد از چاشت به وقت کابل هست. حالا به این که تازه ترین خبرهای افغانستان را بشنویم و بعد از او برنامه صحت ادامه خواهد داشت.